وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. دغه راز په یوه نوي څېړنیز راپور کې اوري چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره په یوې الوتکې $680 میلیون لګولي چې هیڅکله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی صفې ولستان اګزیته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د فوزرت وای چې د هلمند په څولس ولایو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي او په پاکستان کې د پارلمان مخې ته افراطي معترضینو خپل اعتراض پای ته ورساوه. پوره خبرونه ده. ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزای وی په هلمند کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجی او یو شمیر نورو سیمو کې په سلګونه بهرني تروریستان وژل شوې دي. معصوم ستانکزی تیر ورځ د هلمند په 215 میوند خولي اردو کې ویل بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي او کوم بهرنیان چې په هلمند کې په عملیاتو کې وژل شوي مړی د جګړې په سیمو کې پاتې دي او د سیمې خلک دې ته چمتو نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. معصوم ستانکزی وویل د بهرنیو د مخنیوي لپاره د سرحد دونو ټینګول ضروری دي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انټرفاکس اژانس خبر ورکوي اسلام کریموف به د اپریل په 15 او 16 د ماسکو د سفر پر مهال د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد له نورو چارواکو سره وغږیږي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د شانګهای سازمان د غړیو هیواد له تروریزم سره د مبارزې د برخې استازي او د ملګرو ملتو د مخدر موادو پر ضد ادارې غړیو په تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. راپورونه لمخې د شانګهای د غړیو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د اجرایي کمیټې مشر ایفګینی سیسایف د ملګرو ملتو د مخدر موادو د ادارې د منځنۍ آسیا له مسؤلې ایشیتا میتل سره د غونډې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیسایف ټینګار کړی چې د تروریزم ګواښونه ټولې نړۍ ته په زیاتېدو دي او د مخنیوي لپاره یې ګډو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونو دولت مخالفه وسلوال وژل شوي دي. د 200 لومړي سیلاب قلي اردو د رسنیو د برخې مسؤول شیرین آقا فقیري ازادي راډیو ته تیر ماښام د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالفه وسلوال ته د اوښتو تلفاتو په اړه داسې وویل. غالی فقیری وایي په دې عملیاتو کې د مخالفانو شاوخوا 30 تنه وژل شوي. امنیتي ځواکونو هلته 4 نوې پوستې جوړې کړي او د لارې په اوږدو کې کومې پخوانۍ پوستې چې وي هغه یې تخویه کړي دي. د افغانیت درې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل د جګړې پر مهال د دوی د سیمې 4 ملکیان د دواړو لوري د ډزو پر مهال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. نامعلومو وسلوالو کسانو د کندهار ښار په 10مه حوزه کې د یو جماعت ملا امام وژلی دی. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د کندهار د لوی ویالې د نری پله په سیمه کې د شپې په شاوخوا 9 بجو شوې ده. اخوا تېره ورځ ناوخته د زابل په مرکز قلات کې د یو ښوونځي 2 زده کوونکي چې سرخور او ورورو د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د زابل د امنیت عامر سمنمال غلام جیلاني فراهي ازادي راډیو ته ویلي دغه ماین د زابل د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د مدیر کور ته نږدې خول شوی و. تروسه د دغه دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 7 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 50 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 8 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.3 افغانۍ، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 640 افغانۍ. بیا هم خرغلی پل سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو وروسته تر هغه خپل اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د اعتراض کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک تر زورو ډیرو کسانو د مارچ په 20مه په اسلام آباد کې تحسن وکړ او پر دې اعتراض کوو چې تیره میاشت ولې ممتاز قادری په دار وځړول شو. قادری په 2013 میلادي کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې پاکستان کې د ارتداد له قانون سره مخالفت کوو وژلی و. مظاهره کوونکو همدارس د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوله چې د کفر په تور زنداني ده. همدارس دوی پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د نافذېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ناوخته دغو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ که له اعتراض لاس وانخلي د دوی په ضد به له ځواکونو کار واخلي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. ټاکل شوی وه شریف د روانې اونۍ په پای کې په واشنگتن کې د اوباما د اټومي مسؤلیت د اوباما له اوباما سره د اټومي مسؤلیت په غونډه کې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ وویل له دغې حملې وروسته اویا تنه پکې وژل شوي. اوباما او شریف ټلیفوني خبرې کړي. اوباما ورته وویل دی د صدر اعظم هغه پرېکړه چې واشنگتن ته یې سفر لغوه کړی درک کوي. سپینی مانی پرون اعلان وکړ چې د یوکرین ولسمشر پیتر پروشینکا به د نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. پروشینکا د نړۍ د شاوخوا 500 هغو مشرانو په ډله کې دی چې په واشنگتن کې به روانه اونۍ د اټومي مسؤلیت په سرمشري ځکه ګډون کوي. دا به د امریکا د ولسمشر براک اوباما څلورمه او وروستۍ سرمشري زوي چې دی په کې ګډون کوي. پروشینکا غوښتل چې له اوباما سره وګوري، خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د اوباما د وخت د ضیقیت له امله نه ده تنظیم شوې. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چا ته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. د ګورجستان په مرکز تبلیسی کې تیره ورځ هاموند وویل
Russia ignores the norms of international code.
کله هم دوی روسیا نړیوالو اصول ته پاملرنه نه کوي او هغه قوانین ماتوي چې په نړیوال سیستم ولاړ دي. دا یو خبرداري رامنځته کوي او موږ ټول تهدیدوي. څه چې موږ له روسیې غواړو هغه د دې چې په نړیواله ټولنه کې رغند رول ولوبوي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه وخت خبرداري ورکړ چې له د پښتنه وشو چې آیا روسیه د سیمې هیوادونو ته لکه ګورجستان او د بالټیک هیوادونو ته یو ګواښ دی که څنګه. ګورجستان په 2008 میلادي کال کې روسیې سره یو لنډه جګړه کړې. همون د ګورجستان له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي د قفقاز په جنوب کې هغه پایپ لاین وګوري چې د بریټانیا د انرژۍ سترې کمپنۍ بی پی فعاله کړې ده. او د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شلاورونو د کرکټ د نړیوال جام فائنل ته ورسید. د انګلستان لوبډلې تیر ماښام د نیوزیلند ملي ټیم ته په نیمه پایلو کې د وو وکټونو په توپیر ماتې ورکړه. نن به د ویسټ انډیز او کوربه هیواد هند ترمنځ دوهم سیمی فائنل وي او له دې دوو ټیمونو څخه چې هر یو بریالی شو د یک شنبې په ورځ به په کلکته کې له انګلستان سره پایلو کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لمه ته مو مننه.
لسفه ولستان ځین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه و او ولک بیا هم غوړې د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانا کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وايي په عراق او سوریه کې بل اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نکړي.
We are continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future.
په یو نوې چرنیز راپور کې ویل شوی چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکه پرانیولو او په نوې تجهیزاتو د هغې د سمبالولو لپاره شپږ اتیا میلیون ډالر لګولي چې هیڅکله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په ننګرهار کې پر یتیمو زده کوونکو او بې وزلو کورنیو مرستې وویشل شوې.
پلار می په پولیس کې و شهید شوی ده. د مرستي چې کړې موږ یتیمانو سره د دې مرستي سره مننه کوو.
په خوست کې مدني فعالانو د چنارونو کېنول پیل کړی دي.
زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یې خو موږ د غې سیرو ته کېناستو او اوس موږ دا د لګیاو چنارونو کدو او راتلونکي نسل باید د چنارونو سیرو ته کېني.
دوه ونیس پروګرامونه د حقیقت څه دی او د انصاف پلټه کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د حقیقت څه دی په ونیس پروګرام کې مو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي.
په مرکز کې د ذخیره چې شوی نو ټول خلاص شو. اوس په مرکز کې بیا ورځ کارونه ترسره کیږي. هر څوک چې پاسپورت ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورت ته مراجعه وکړي.
او دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ترورستان په نړۍ کې هغه خلک په نښه کوي چې د دوی خلاف نظر لري.
Around the world we have seen horrific acts of terrorism, most recently Brussels, as well as what happened in
د امریکا دفاع وزیر وای په عراق او سوریه کې باندې داعش پر ضد امریکا د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. اشتون کارتر پرون د پوځي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښې راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی درسیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او وویل چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدل وویل: موږ به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دی پریشي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 24% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ د مشرۍ د سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف ډانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ډانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزی قمندانی به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای چې شمیر یې 15,000 کېږي او 10,000 امریکایي پوځیان دي مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزی قمندانی یو پلان پلی کړ چې له مخې یې تر 30,000 ډیر پوځیان په افغانستان کې کم کړل. د امریکا د مرکزی قمندانی پخوانی او اوسنی عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان او د چهارشنبه له ماسپښین وروسته مسؤلیت د امریکا د دفاع وزیر مخې ته د ولسمشر باراک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
و امریدل چې د امریکا دفاع وزیر وای چې افغانستان به بیا هم هیر نکړي سره لدی چې د امریکا پاوز په عراق او سوریه کې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزې ډیر تمرکز کوي. دغه راز د امریکا دفاع وزیر او د امریکا د پاوز لوی درستیز به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه خپلې سپارښتنې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې په راتلونکي د امریکا پوځي ماموریت لپاره څومره سرتیرو ته اړتیا ده. بیا هم له موضوع لرې نه ځو. امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکې پرانیولو او په نویو تجهیزاتو د هغې د سنبالولو لپاره 80 میلیون ډالر لګولي دي چې په دې هیواد کې د څارونکي ماموریت لپاره ترې کار واخلي، خو هیڅکله هم ترې کار نه دی اخیستل شوی. دا خبره د امریکا د عدلي وزارت د تفتیش عمومي رئیس مایکل هورویتس په یوه نوي راپور کې کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دغه الوتکه چې د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې پورې تړلې ده، د امریکا په دلاور کې په یو هنګر کې ولاړه ده. دغه ادارې تر اوسه تر ډیره حده د خپلو لګښتونو په اړه د انتقادونو له ځوابولو ډډه کړې، خو د عدلي وزارت سرمفتش مایکل هورویتس په خپل نوي راپور کې دغه مسله راپورته کړې او ویلي دي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دغه الوتکې په لسګونو میلیون ډالر لګولي چې ورسپارل یې څو ځلې ځنډیدلي او تر اوسه هم غیر فعاله ده. هغه ویلي دغه پروژه غیر مؤثره وه او د حکومت مالی منابع بې ځایه لګول شوي دي. د دفاع وزارت ویاندی ولری هندرسن رویټرز ته ویلی چې د دفاع وزارت په اوسنۍ بودیجه کې دغه الوتکې لګښتونه قطع شوي، خو بیا هم دوی غواړي چې پر نوي تجهیزاتو سنباله نوي الوتکې په نوي بڼه چې په جون میاشت کې به کار بشپړ شي غواړي وګوري. د رویټرز په لیکنه امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د په سلګونو میلیارد ډالر لګولي چې د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي جان سوپ کوي د میلیارډونو ډالرو د بې ځایه لګېدو او درغلیو خبره کړې ده. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د 2015 میلادي کال په نیمایي کې په افغانستان کې هوایي ماموریتونه پای ته رسولي دي، او دغه الوتکه چې د افغانستان د څارونکو ماموریت لپاره اخیستل شوې ښایي هیڅکله هم افغانستان ته لاړه نه شي. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې له دغې الوتکې به په کارابین، مرکزي امریکا او لاتین امریکا کې انکار واخیستل شي. ویل کیږي چې امریکا په افغانستان کې 8.6 میلیارد ډالر د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر هڅو لګولي دي، خو له دې سره سره افغانستان تر اوسه په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی دی. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د امریکا په پوځي ماموریت ځینې لیکنې چاپ کړي دي. عصمت سروان ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوست رسپانې د افغانستان د حکومت په وړاندې د سیاسي مخالفتونو د زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خپلې واکمنۍ په وړاندې له نویو چیلنجونو سره مخامخ شوی. پخوانی ملاتړ کوونکي مخالفت ته راپورته شوي او وایي چې حکومت وړتیا او صلاحیت نه لري له سره دې انتخابات وشي. واشنگتن پوست مالیه د پخوانی وزیر انوار الحق احدی خبری راخیستی چې د انتخاباتو په محل د اشرف غنی ملاتړی وو، خو وروسته د نوموړي مخالفت وکړ. احدی د ملي یووالي د حکومت اجراءات د هیواد لپاره له ناورین ډک بولي. فارن پالیسی خبرونی بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ژمنو په اړه لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې د اوباما د سلاکار جیفری گولبرگ په قول ویل شوی اوباما له ولسمشر کېدو او سپینې ماڼۍ ته له داخلي دو وروسته ژمنه وکړه چې امریکایي پوځیان به له افغانستان او عراق باسي، او دا د اوباما د بهرنۍ پالیسۍ یو مشخصه وګڼل شوه او هر ځای یادونه کېده. فارن پالیسی وی د گولبرگ خبره نیمایی سمره. اوباما له وقت رسیدو سره سم اراده وکړه چې له عراق ووزي، خو دا څرګنده نه ده چې د کله د افغانستان د جګړې په اړه په زغرده څه ویلي دي. په حقیقت کې اوباما په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکا جګړې ته کمپاین کړی او هغه یې ښه جګړه بللې ده. فارن پالیسی وی اوباما په 2001 میلادي کال لیکلی وو موږ باید د القاعده پر ضد د خپلې جګړې په مرکزي جبهه افغانستان او پاکستان کې پر خپلو هلو ځلو تمرکز وکړو، څو تروریستان په هغه ځای کې وځپو چې ژورې ریښې پکې لري. اوباما د 2008 میلادي کال په کمپاین کې وویل د ولسمشر په حیث په زه د القاعده او طالبانو پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړم، دا داسې جګړه ده چې موږ یې باید وګټو. اوباما لشت لشه د دو اضافي لواو د لیژلو او د کال د یو میلیارد ډالر نورې ملکي مرستې ژمنه وکړه.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صافه او وزي اوریدل کېدای شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې چپو مهیروي. په ننګرهار کې پرون له یتیمو زده کوونکو او بې وزلو کورنیو سره د یوې محسسې لخوا د نغدي او خوراکي موادو مرستې وشوې. یتیم زده کوونکي هم له دغو مرستو ډیر خوشاله وو. شمه محمود شینواری نور حال وړاندې کوي.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې 200 یتیمو زده کوونکو سره نغدي مرسته وشوه. د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد ازادي راډیو ته وویل په ټوله کې 215,000 سل یتیمان سب دي چې له دې ډلې 2,500 یتیمانو ته دوی په داخل د ریاست کې د زده کړو او اوسېدو زمینه برابره کړي، او پاتې 2,600 یتیم زده کوونکي د څلورو مرستندوی ادارو لخوا سپانسر کیږي چې دغه مرسته یې د همدې سپانسر د برنامې یو برخه ده.
هغه یتیمات پال چې هغه زموږ د روزنتونو خدماتو نه بهر پاتې دي، موږ غواړو چې څنګه وکولی شو چې هغوی تعلیم ته موږ حمایه کړو، تعلیم ته سو کو او قانون ته حکومت پیدا کو دا برنامه ورته ډیزاین شو د یتیمانو سپانسر برنامه چې څلور ډونران سره پیلن په دغه برنامه کې زموږ سره کار کوي تقریبا شپږ بي سواد پال ته تعداد رسیږي چې د سپانسر په برنامه کې دوه حمایت شوي دي نو دغه مرسته هم د هماغه مرستو یو لړۍ ده
په ورته وخت کې یاد ریاست پر درې اتیا هغو اړمنو کورنۍ او خوراکي او غیر خوراکي توکي هم توزیع کړل چې د وروستیو جنګونو له امله زیانمنې شوې وي سید حکیم شیرزاد وایي په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته د دوه نیم سوه ډالرو په ارزښت د اړتیا وړ توکي شامل دي
نن ورځ د مکه د خپلو مشنیو مرستو په لړ کې دریاتیا پیامونه چې په دې وروستیو کې په جنګونو کې شهیدان شوي دي معلوم شوي دي او یا مالی تاوانونه ورته اوښتي دي د هغوی سره د عاجلې مرستې توزیع پروګرام لرو چې هر پامین ته تقریبا $210 په شاوخوا باندې دغه تقریبا 15 کلمه جنسونه کومک توزیع کیږي چې مجموعه $12,500 کیږي
بل خو یتیم زده کوونکو اړمنو کورنۍ دوی سره د ترسره شو مرستو مننه وکړه او زیات اکړه مرستندوی ادارې دی پراتلونکي کې دي ته ورته نور پروګرامونه هم ترسره کړي
محمد داد پلان نوم زلمه دا د سرخود ولا سالې سدون کې هم د دیوالو کله پلان مې په پولیس کې شهید شو دا د مرستې چې کړې موږ سره یتیمانو سره د دې مرستې مننه
کوم د کوټه ولا سوالې وسیدون کې ایمه او بس موږ په کورنۍ کې دا چې جګړه ماګړې وای ګولې راغلې و او په کور کې ولاګې مالونه هم ورسره ولاګې او دغه هم ورسره ولاګې د ماشومان کانه او بعد دغه ماسیسې نه موږ ډېره شکریا ادا کوو چې موږ سره دغه کومکونه وکړه
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل اسرار الله مراد پر مرستندوی ادارو غږ وکړ چې د وروستیو جنگ جګړو له امله په زرګونو کورنۍ زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا لري دی وایي دغه مرستندوی ادارې د اړمنو کورنیو سره لاس په لاس مرسته وکړي تر څو حق حقدار ته ورسیږي
هیله مو دا ده چې په داسې یو میکانیزم کار وکړي چې په شفافیت په اول لاس باندې څنګه کولای شي چې دغه څه چې دوی کومک کوي او واقعا مستحقو کسانو ته ورسي تر څو چان نشي تصفیه نشي فلټر نشي چې دوی تر رسیږي یو ناچی شي پاتې او هغه اتیا یا اویا فیصد جنس فلاره باندې لوټ شوی او یا تقسیم شوی
د ویلو د چلې دی وړاندې د یوش منور ادارو لوري هم جنگ زپلو اړمنو کورنۍ سره د مختلفو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوی خو ځینې اړمنو کورنۍ ویل د غمرسو څخه اکثره هغه کورنۍ برخمنه کیږي چې قومي مشرانو یا حکومتي چارواکو سره شناخت لري
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن دې پروګرام ورده او موضوع همدا د حکومتي لوړ پوړو چارواکو استعفا وی چې په وروستیو کې زیات شوې دي د هغه به سره اقدام دی چې مخکې تر دې ساره البته نه دی لیدل شوی د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم پر دې موضوع پرون بحث وکړ او د ملي یووالي د حکومت لپاره د خطر زنګ وباله تاسو هم کولی شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ کومه پوښتنه لرئ له میلمنو یې کولی شئ مطرح کړئ او که په دې اړه هم نظر لرئ د ازادۍ راډیو له لارې کولی شئ له نورو سره شریک کړئ مایکروفون هم تاسو ته درکو ازادۍ راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ په خوست کې یو شمیر مدني فعالانو د سړکونو او لویو لارو په اوږدو کې د چنارونو د کینولو کار پیل کړ مدني فعالان وایي چنارونه له یوې خوا د خوست د پیژنګلوۍ نښه ده او بل لوري ته هم ورسره چاپیریال ښکلی کیږي د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو او سړکونو په اوږدو کې د نویو چنارونو د کینولو کار پیل کړی دی مدني فعالان وایي چې خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له پخوانه په ډېریو جمعو جوماتونو ګودرونو او کلیو کې چنارونه موجود دي چې خلک د همدې چنارونو لاندې راغونډیږي د دوی په وینا چنار د خوست د پیژنګلوی نه ده او په همدې خاطر دا ځل د سړکونو لارو او کوڅو په اوږدو کې د چنارونو د کینولو پروګرام پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیمونکي او مدني فعال محمد غفور مهیدی آزادۍ راډیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل:
خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له ډېر پخوا زمانو په خوست کې تاریخي ځایونه وو چې په هغې کې چنارونه کینول شوي وو. د هغې لاندې جرګې او مرکې کېدي، د هغې لاندې به ګودرونه وو، د هغې لاندې به ساز و آواز او میلې او تماشې وې. نو د همدې موخې پر بنیاد چنار راډیو او خوست میشتو فرهنګیانو په ګډ تفاهم دا وپتیله چې په خوست کې چنارونه کینوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق قزدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستي وایي:
دا چې زموږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یخي او موږ د هغې سیورو ته کېناستو، او اوس موږ دا دی لګیا یو چنارونه ږدو او راتلونکی نسل باید د دې چنارونو سیورو ته کېني.
په خوست کې د چنار راډیو مشر سباون ستوری د چنار کینولو د پروګرام په اړه داسې وایي:
دا چې موږ په کلو بانډو ګودرونو کې په ګڼ شمېر چنارونه لرو چې هغې لاندې خلک دمه کوي، د هغې سیورې نه خوند اخلي. نو دا ځل چنار راډیو ادارې او ټولو کارکوونکو دا وپتیله تر څو د لویو لارو په اوږدو کې چنارونه کینو، تر څو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي، په پښو باندې تګ کوي، هغوی دپاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیان وایي چې چنار په ولسي ادب او معاصره شاعرۍ کې هم ځانته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه یې شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګ کال ځوان داسې نظر لري:
کاروان صاحب وایي چې چوپ شما که ووایم چې دنګه یاره تاخیم، خلق را ته وایي چې کاروان چنار څه مانا. دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوې ده. بل ځای کې وایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي، غرم نختر نه لري، کلی مو چنار نه لري.
د یادونې وړ ده که څه هم سږکال د نیالګیو په کینولو کې د عامو خلکو ونډه ډېره څرګنده ده، خو د چنارونو کینول دا د فرهنګیانو هغه نه وخت دی چې غواړي د خوست او چنار نوم د پیړیو پیړیو لپاره له یو بل سره تړلی پاتې شي او په دې سیمه کې د چنارونو ساړه سیوری لا ډیر شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د سهار لس بجې او اتویش دقیقې دي. د ازادي راډیو خپرونې په اونۍ کې وو ورځې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
اسلم ارمان لخوست لیکي چې د ملي والی حکومت د هیواد د پرمختګ پوره مخنی ولیده او دغه حکومت په خپلو پلانونو کې ناکام دی. محمد فهیم ادیب له میدان وردګو څخه لیکي چې د دولتي چارواکو د استعفا په باره کې زه باید ووایم چې همدې ملت به ویل چې هغه چارواکي چې خپل کار سم مخته نشي کولای نو باید استعفا وکړي. اوس چې دوی استعفا کوي دوی ورڅخه علت غواړي. سردار ولی سیرت له هلمند د هلمند ناوی ولسوالۍ څخه لیکي چې تیر ورځ مې د کار او د اجتماعي د کار موندنو له مسؤلینو واوریدل چې وای تر 500 پورې بستونه په حکومتي ادارو کې خالی دی. دی وای دا ډیر د شرم وړ خبره ده. زموږ ځوانان پردیو هیوادونو ته زی، هلته ډیرې د سختۍ شپې ورځې تیروي. باید هیواد په دننه کې ورته د کارموندنې زمینه برابره شي. دغه راز محمد قاسم زواک هم له هلمند ولایت څخه لیکي چې لولسمشر اشرف غنی نه غواړم ترڅو د نورستاني سه پرځای یو بل عادل شخص د کمیسون د انتخاباتو د کمیسون مشرتابه ته وټاکی ترڅو د مشکلات د انتخاباتو ستونزه هوار شي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سواتل شمیرې لارې مو را هستولي ول تاسو ټولو یو دنیا مننه. پیغامونه زخت زیات دي، موږ هم هڅه کوو چې په پروګرامونو کې درته اخبار کړو. د خبرونه دوه مینه مایت رسیدلو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف پلاټ کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی؟ په ونیس پروګرام کې مو د ځل د کورونا او چارو وزارت د پاسپورت له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي. په نړیوال موضوعاتو هم راپورونه درته خبرو. خو اوس به صفی الله ستانگزی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانگزی پرون په هلمند کې ویلي د هلمند تورستي عملیاتو کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمېر نور سیمو کې په سلګونو بهرني تروریستان وژل شوي دي. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل په میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې شاوخوا دیرش وسلوال مخالفین د افغانستان د ملي اردو د په عملیاتو کې وژل شوي دي. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزي پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کا، وروسته تر هغه خپل اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړه ونه کوي.
لسفه ولا ستنګ زینم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. ک غواړی بیا هم دا خبرونه اول ولې د ازادي رادیو په ویپانه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د امریکا ولسمشر وایي د تروریستانو هدف د خلکو ترمنځ د ویرې پیدا کېدل او د بې اتفاقۍ رامنځته کول. بارک اوباما د ایسر په نوم د عیسویانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې په واشنگټن کې وویل تر هغه غواړي چې په نړۍ کې خلک هر هغه څوک په نخه کړي چې د ده په څیر عبادت نه کوي او د ده پر رنګ نه دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ایستر په نوم د مذهبي مراسمو پر مهال وویل چې تروریستان غواړي چې په هغه څه چې باور لرو هغه کمزوری کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې تروریستان هغه کسان په نقشه کوي چې په بل ډول عبادت کوي. اوباما د مذهبي مشرانو یوې ډلې ته وویل که ایستر هر ډول تعبیر شي باید څوک ترې ونه ویری شي. د امریکا ولسمشر د بلجیم او پاکستان وروستیو تروریستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل د نړۍ چار چاپیره موږ د سترو تروریستي پیښو شاهدان یو. په وروستیو پیښو کې چې په بروکسل او څه په پاکستان کې وشول، په دې پیښو کې عیسوي او مسلمان بېګناه کسان چې اکثریت یې ښځې او ماشومان وو وژل شول. قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته او له دې وحشي بریدونو چې کوم کسان روغ پاتې شوي هغوی ته دعاوې کوو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې تیرونې په هوایي ډګر او د میترو په تمځي کې چاودنو تر دیرشو ډېر کسان ووژل او شاوخوا 300 ټپیان کړل. د پاکستان په لاهور کې بیا د یکشنبې په ورځ په یوه تفریحي پارک کې ځانمرګي برید تر اویا ډېر کسان ووژل او تر 300 ډېر ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر د تروریستي بریدونو او تروریستانو د هدف په اړه وویل دا بریدونه ممکنه ده چې ویره او نفاق پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې له ناآشنا سره بد چلند وکړو، د هغو پر ضد شو چې زموږ په څیر نه دي یا یو مخ زموږ په څیر عبادت نه کوي. دوی غواړي چې موږ د هغو کسانو له مرستو را وګرځوي چې مهاجر دي او سختو کومکونو ته اړتیا لري. دا د تروریستانو نیت دی. دا په سپینه ماڼۍ کې د ایستر او وروستي مراسم وو چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه برخه پکې واخیسته. په نومبر کې چې کله د امریکا د ولسمشر انتخابات کېږي، د قانون له مخې اوباما پکې ځان نشي کاندیدولی او نوی ولسمشر به غوره کېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا نیم میلیون کډوال ومني. د غرض د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر هم په اروپا کې د کډوالۍ د ستونزې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالي کمشنرۍ مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په قانوني توګه د سوریې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره هغوی ومني. بان کی مون او فیلیپو ګراندی د غوښتنه پرون په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. دواړو ټینګار وکړ چې د مهاجرت د نړیوال بحران د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ یووالی د حل یوازینۍ لار ده. بان کی مون زیاته کړه،
UNHCR estimates that at least 10% of Syrian refugees
د UNHCR د اټکل لمخې د سوریه د کډوالو لس په سلو کې په دریم هیواد کې بیا میشت کې دوه اړتیا لري. دا سلنه څلور لکه واتیا زره کسان کیشي او د هغو میلیونونو کسانو په مقایسه ډیر کم دي چې په ترکیه، لبنان او اردن کې ورته پناه ورکړل شوې ده.
د بانکی مون په اړه د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د یو سلو او اتیا زره میشت ځایونو د برابرولو ژمنه کړې ده. دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر مشر فلیپو ګراندی د کډوالۍ د بحران د پای ته رسولو لپاره د لارو چارو پر پیدا کولو هم ټینګار وکړ.
We must find a way to manage this crisis in a more humane, organized and equitable manner.
موږ باید یو داسې لار پیدا کړو چې د انساني چلند، نظم او انصاف پر اساس د بحران ته د پای ټکی کیشتي. دا هغه مهال ممکن ده چې نړیوال متحد شي او د راتلونکو ګامونو په اړه موافقه ته ورسی شي.
د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه شاوخوا 2.5 لکه کسان وژل شوي دي او نږدې 15 میلیونه نور مهاجر شوي دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې وزما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا حمزه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې مو د یو متقاعد رور ستونزه چېړلې ده چې دی وایي درې کال کېږي چې د تر اوسه پر خپل حقوق نه ترلاسه کړی او کله چې ریاست خزینه تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډ غوښتنه کېږي. نو راځي د دغه ورور چې نوم یې محمد ظاهر دی او صدیقی تخلص کوي ستونزه په خپل لاله د نه واورو.
څه ترتیبي چې زه د ریاست خزینه تقاعد مراجعه کوم او د شورا د کمیسیون سم شکایت نه د کمیسیون تخمین سم مکتوب ال د ریاست تقاعد ته تقدیم کړی، جواب مثبت او منفی ما ته نه راکړي. کا د رکالن زما تقاعد واته د ریاست خزینه تقاعد کې قانونا زم مستحق میشن باید اجرایی رو که قانونا یعنی کم ممانعت داریم ما تا جواب ورکی دا مکتوبون می چرا اصده دی در ریاست جمهوری اشرف غنی نه یا در شورا نه جواب دی نشکی جواب نشکی می که دا قانونا نمستحقق تیری چیز پخفل کورت کنم.
مخکې هم چې تاسو موږ سره اړیکه نیولې وه، موږ تاسو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان ته معرفي کړی، په دې اړه څه وشول؟ بیا
هغوی ما ته مکتوب راکړه چې درې کالن معاش ریاست تقاعد ته مکتوب میشه چې درې کالن معاش دده اجرا کړي. عملته چې ورغلم دوی بانجوی کول، یعنی مقصد ایلای نفسانی و بیانجونی کول که ما ورته ویل چې جواب نشه که چې قانونا به نمستحقق کیږي چې زه په کور کې کینم. هغوی ویل زه دا کارونه مونږ نه شو کولای.
دوی څه غواړي؟ نو غوښتنه څه ده په دې برخه کې؟
دا د ټولو هغه متقاعدین ته معلوم ده چې دا سره چاتوري نه پر ریاست خزینه تقاعد کې زه کولای شم چې مثلا ریاست جمهوری یا وایت تاین کې و زه رسما د دوی خیانت ثابتولای شم ان شاء الله په فضل خدای.
تاسو چې دا ادعا کوئ چې تاسو نه د پیسو غوښتنه شوې، چا دا غوښتنه در نه کړې ده؟
یو نفر د ټولټواله ته نوم نه پېژنم، خو دا حقوق تقاعد چې تثبیتوي د ما کار خراب کړه، ولا ته نوم نه پېژنم، خو مګر هغه داسې پیسې خوري چې د هر چا نه بلې پیسې نه کار نه اجرا کوي. بیا څوک راته زه ورغلم، دا بل نفر چې مقرر شوی ده چې تاسو دعا ورکوئ، نشته چې دا د مکتوب چې د شورا نه ما راوستلی دي، یا د ریاست جمهوري نه مې راوستلی دي، یا د وزارت کار امور اجتماعي ما نه راوستلی دي، د دې جواب تاسو نشته کوئ. بعضې لا زره وایي، بعضې شل زره وایي، بعضې وایي چې نیمایي ما ته راکړه.
صدیق صاحب، ستاسو درې کلن تقاعد څومره پیسې کېږي؟
یو لکو پنځوس زره کېږي. مقصد داسې ده چې یو آیت تعین شي که زه ګرام وم ماته باید جزا ورکړل شي که نه، ولې دوی ولې مشکل تراشي کوي، وایي وایي فساد اداري له منځه تللی ده، در حالې کې ورځ په ورځ د فساد اداري په اوج رسېږي، خو څوک یې پوښتنې نه کوي. کراته پخوانی رئیس و، هغه ته هم څو قرف د عارضې ماته موجود ده، هغوی شعبه ته امر ورکړی دي، شعبه جواب ورکوي. بیا بل رئیس ته یې چې هغه ته زه ورغلم، هغه ټول مکتوبونه ما سره ستا عارضې مې چې کړی دي چې امر ورکړی دی ټول ما سره موجود شه. صاحب، زما د ما غوښتنه دا ده چې د درې کلن د ما تقاعد دوی اجرا کړي، که قانون نه مشتحق کېږم جواب ورکړي، د رسما وزارت اطلاعات فرهنګ ته جواب ورکړي، شورا ته جواب ورکړي، ریاست جمهوري ته جواب ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو، د ښاغلي صدیقي ستونزه مو واوریدله چې ویلې درې کاله کېږي چې دوی حقوق نه دي ورکړل شوي، او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. د ښاغلي صدیقي ستونزه مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د معین ښاغلي رحمت شاه صالحي سره شریکه کړه. ښاغلي صالحي په اړه راته وویل:
ما میخوایم که پر هموطنان گرامی بگویم که خزینه تقاعد و اصلاحات که در این بخش صورت گرفته،
زه غواړم خپل وطنوالو ته ووایم چې کوم اصلاحات د خزینه تقاعد په برخه کې شوي ډیر د پام وړ دي. یو کال مخکې به چې مراجعین دلته راتلل، مجبور ول چې دلته په ورځو ورځو اوان میاش پاتې شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي، خو په تیرو اتو لسو میاشتو کې ټول اسناد کمپیوټر ته دننه او بانکي سیستم ورته جوړ شو. د مالی کال په لومړیو کې موږ یو وخت ته اړتیا لرو تر څو هغه پروسه چې له مالی وزارت سره یې موږ لرو هغه بشپړه شي. نو په لومړیو دوو میاشتو کې دا ستونزه وي، او بیا د مهال ویش له مخې متقاعدین کولی شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي. کله کله داسې پیښیږي چې درانه متقاعدین تر خپل نوبت د مخه مراجعه کوي، چې دا بیا داسې باور پیدا کوي چې ګوندی د خزینې تقاعد اداره د دوی د حقونو په ورکولو کې خن پیدا کوي. خو دا چې ویل کېږي په دغه ریاست کې د پیسو غوښتنه کېږي، زه فکر کوم چې دا یوه جدي مسله ده او باید وڅېړل شي. دغه دوست زموږ پیغام دا دی چې ډیر ژر موږ ته مراجعه وکړي، او هغه کسانو چې له دوی نه پیسې غوښتي موږ ته یې راوپیژني چې د قانون منګولو ته یې وسپارو.
دوست محترم، پیام مې است چې هر څوک بر ما مراجعه وکړي و افرادی که مطالبه پول کردن از اینا، اینا را بر ما شناسایی بکنن و اینا را به پنجه قانون بکنن.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه امده کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازری په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو، دا د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو پلو یو بخونکې خدای سپارو. تاسو هم کچیرې ستونزې لرئ او غواړئ چې ورته حل لارې پیدا شي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د اړیکو شمیره د 0902 9930. موږ به ان شاء الله هڅه وکړو چې در امکان تر حده پورې ستاسو ستونزو ته حل لارې پیدا کړو، او ستاسو ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوو. تر بلې خبرونې مو پلو یو بخونکې خدای سپارم. خوونه ولا
د انصاف پلټکه حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونه د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مل پاسوال سید عمر صبور ملمه دی.
مننه رئیس صاحب، د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې سمو د مخکې په افغانستان کې د پاسپورت په توزیع کې ډېر مشکلات و، د خلکو تعداد او شمیر زیات و، د دې علت څه او زمنان دا چې اوس دا پروسه په څه شکل مخ ته ځي؟ آیا تاسو امکانات ورته ډېر کړي؟ نوي کسان مو ګمارلي دي؟ څه اقدامات مو کړي دي؟
ډېره مننه ستاسو نه، خپله سلامونه او نیکی هیلې ګرانو هیوادوالو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په خوای زمونږ ظرفیت په ریاست پاسپورت کې د چاپ او پرنټ کول ډیر ټیټ و، او پس له څو مودې چې مونږ په ډیر زحمتونه او کوشش باندې چې ازم و اراده ډیر قوي و او د پاسپورت ظرفیتونه هغه ماشینونه چې مونږ سره دی لوال کا، او تشکر کوم چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رهبری او د افغانستان جهات ما رئیس جمهور هم د پاسپورت په حساب کې توجه وکړه، او زمونږ مامورین هم زیات شو، زمونږ دزګلان هم زیات شو، پرنټرونه هم زیات شو، او دارش چه راغلی و او د افغانستان خلک چیاور په پاسپورت باندې راغی او املکا چه مون پاسپورت وارو، نو د پاسپورت ظرفیتونه دیر تیت و، نو زکه دا استون زا پیخ شو. اوس لیلی الحمد دا ظرفیتون هم لول شو، تشکیل هم لول شو، او اغا څه ارایزه چې مونږ سره ټول شوی و په داوطلبانه توګه سره، یعنی چې زمونږ مامورین حاضر شو چې داوطلبانه کار وکړه، په دوه هفته کې د ولایتو او په یو هفته کې یا دوه هفته کې په یو میاشت کې په مرکز کې د ذخیره چې شوی و ټول خلاص شو، اوس په مرکز کې بیا ورځ کارونه تر سره کیږي. هر څوک چې پاسپورت ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورت ته مراجعه وکړي، او د کابل اوسیدین کوي او تذکرې مو د کابل نه وي، د ولایت څخه وي، دوی خپل استوګن کې ځای په کابل کې، یعنی څوک چې په کابل کې اوسیږي او خپل د ولایت څخه دي، باید هغه تصدیق د وکیل گزار او ناحیې خپل هویت تثبیت وکړي چې زه په کابل کې اوسیږم. او هغه څوک چې د کابل دي او تذکرې د کابل دي، دوی سره خو مونږ هیڅ کوم مشکل نه لرو، دوی کولای شي چې دلته راشي، بیا ورځ مونږ ورته کارونه خلاصو ترسره کوو، او څلورم ورځې دوی کولای شي چې خپل پاسپورت د خپل پوستخانه د وزارت مخابرات چي دي د مغازای نه خپل پاسپورت ترلاسه کی، او د ولایتو څخه پس له شل ورځ او پنځلس ورځې هر څوک کولای شي چې ځان ته پاسپورت جوړ کی.
تاسو د ولایت موضوع یاد کړه، غواړم وپوښتم چې آیا داسې امکانات هم شته چې په همدا پروسه ولایت ته هم تمدید سي او غځول سي چې د توزیع پروسه دا غځای څخه اوسي؟ یعنی داسې امکانات شته کنه که هر څه باید مرکزي وي، فقط مرکز صفا؟
د افغانستان د پاسپورت سیستم د دنیا سره سم عیار دی. په دنیا کې سیستم مرکزی ده او د پاسپورت پرند یو مرکز دی. نو زدا افتخار هم لرم چې د افغانستان دولت هم دا افتخار لري چې دغه پروسه په افغانستان کې هم عملی کړی دی. نو پرن خو هیڅ امکان نه لري چې په ولایتو کې جوړ شي، مګر طی مراحل په ولایتو کې کیږي. هر څوک کولای شي چې خپل بایومیټریک په خپل ولایت کې وکړي، پیسې مو په ولایت کې داخل کړي، امر د قمندان امنی اخلي او سندونه مونږ ته رالېږي، خپل مدیر د پاسپورت د پوسټ سری په لیاره کې. دلته چې مونږ پاسپورت پرن کا، بیرته خپل ولایت ته بیرته استو او هر څوک کیدای شي چې د خپل ولایت څخه دغه پاسپورت واخلي. راغله دی ته چې پاسپورت یو څه ستونزه په ولایتو کې شته، یو څه مدیران مشکلات لري، یو څه خلک مشکلات لري، یو څه د ترانسپورت مشکلات موږ لرو او یو څه امنیتي مشکلات شته چې دغه په وخت او زمان کې ځینې ولایتونه کولای نشي چې خپل مونږه هغه پاسپورتونه چې دلته پرنټ کوو یا هغه سند چې هلته تیمرل کېږي دلته بیرته زر راشي. نو دغه ستونزه شته، مګر زه دا اطمینان ورکوم چې په پاسپورت کې څه چې په ولایتو کې دي یا په مرکز کې دي کوم مشکل پکې نشته.
تخنیکي لحاظه څه سهولتونه او اسانتیاوې تاسو برابر کړي دي لپاره چې خلک نور هم وکړی سي په راحتۍ سره په اسانه سره پاسپورت ترلاسه کړي د افغانستان په هر ځای کې چې اوسي؟ څه موده مخکې داسې راپور موجود و چې تاسو په آنلاین شکل باندې هم پاسپورټونه توجیه کوي، یعنی درخواستونه راځي تاسو ته، څه امکانات تاسو برابر کړي؟
آنلاین سیستم چې دی خو یو څه ستونزه لري، تخنیکی ستونزه لري. تر اوسه پورې مونږ یو فرم د آنلاین د لیارې مو اخیستنی دي او دا د وزارت مخابرات پسې لري چې دا محترم وزارت مخابرات پکې لګیا دي، کولای شي چې زر یا دیر په زر خلاص کی یا دیر موده ونیسی.
بله.
نو دا وزارت مخابرات سره هرشته. نو مون د آفلاین څخه هیڅ کوم مشکل نه لرو. تر اوسه پورې تقریبا 1,300,000 پاسپورتونه مون توزیع کړی د امر دندغه د آفلاین د فرم په سیستم باندې. نو آنلاین سیستم یو څه ستونزه دام لري چې مون کافی او مطمئن برق نه لرو. مون دغه دانش چې د کمپیوټر او انټرنیټ دی زمونږ خلک دغه دانش هم نه لري اکثرا، او اکثرا په ولایاتو کې په ولسوالیګانو کې مونږ انټرنیټ نه لرو. دا ستونزه شته که چیرې دا فرم هم فعال شي مګر خلک دا امکانات نه لري، ځکه مونږ د پاسپورت دروازه د خلکو په مخ باندې تللم ندی، تر اوسه پورې باز دي او خلک کولای شي چې دغه آفلاین په سیستم باندې خپل پاسپورت ترلاسه کړي.
یو وروستی سوال دا چې تاسو د پاسپورتونو د جال او تزویر د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي؟ واقعا دا امکانات شته چې پاسپورت کې جال وسی؟ بل دا مسله چې څونه تاسو بریالي وي د فساد سره مبارزه په برخه کې په د اداره کې؟ واقعا دا څه کوم ورو ده تاسو لیدلای مشکلات موجود او که څنګه؟
او زمونږ استادو د نوي پاسپورت چې دی د زال د کمپیوټري پاسپورتونه چې دی دا تقریبا ز وایلای شم چې د شلونه ډیر امنیتی نخانه لري چې په ساده مایکروسکوپونه کولای نشي چې تشخیص وکړي. کیدای شي چې په غټ او لوی مایکروسکوپونو کې او تخنیکی مایکروسکوپ دا امنیتی نخې سلایب وګوري او دا هر څوک کولای نشي. دا یو غدي چې تر اوسه پورې هیڅ نخانه پکې د جل او تصویر تر اوسه پورې پکې نشته، او دام حقیقت لري چې په دنیا کې حتی الکترونیکی پاسپورتونه هغه چه چپ لري هغه هم جل شوه په دنیا کې. دالر چې یو ډیر مهم پیسې دی، روپیه دی، دا هم اوس په بازار کې جلی پیدا کیږي. دا پاسپورتون چې مونږ چاپ کړی ده په یو کمپنی باندې، هغه کمپنی ډیر مطمئن ده په لندن کې ده، نو دا هم انسانان جوړ کړی دي. هاو هغه جلی هم که جوړی انسانان جوړی، مګر هیڅ امکان نه لري چې به دغه دیتابیس سره زمونږ دیتابیس سره مطابقت ولري چې جل کی. خوشبختانه تر اوسه پورې هیڅ نښانې پکې نشته. او دوم سوال دا چې د فساد په باره کې چې تاسو وویل مونږ مبارزه کړې دي او کوو، تر اوسه پورې یو څه په مرکز کې خلک عادي خلک چې زمونږ امضاګانې زمونږ اسنادونه زمونږ تاپې چی دي چې جل کړی ده نیولم دي او سارنولی فساد داری تم معرفی کړی ده، او یا څه زمونږ مامورین چې پکې لاس درلوده هغه هم مونږ نیولی ده او رسمی په رسمی توګه سره عدلی او قضایی ادارو ته معرفی م کړی ده او محکمې ورباندې فیصله هم کړې دي، او دا افتخار هم لرو چې اوس په ریاست پاسپورت کې 90% د فساد اداری مخنیوی شوی ده، او یو څه په ولایاتو کې تقریبا 50% تر اوسه است، د 50 نه ډیر تر اوسه پورې هم
مشکلات
او فساد شته.
دغه دپاره هم طبیعي ده چې تاسو اقدامات کوئ؟
د دې دپاره هم اقدامات کوو، یو څه مونږ په مونږ باندې رش راغی او مونږ مصروف شو، اوس لګیا یو چې د دې مخنیوی هم وکړو.
مننه کوم، شکر.
سلام علیکم صاحب.
دسپین کمیس ګلانه د مظلوم وینو تاڅکی ملنګا واس پېڅله ور دی وې سرانجلی ملنګا واس پېڅله ور دی وې سرانجلی پکلی کنن بات د اسرافیل شپله والا بیگا کوم چاوېشتله ور دی وې سرانجلی بیگا کوم چاوېشتله ور دی وې سرانجلی بیگا دل تراغله ور دی وې سرانجلی آسمان پر واتله ور دی وې سرانجلی آسمان پر واتله ور دی وې سرانجلی
سرانجلی بیگا راغلے وڈی وے سرندلے دے قاتل راغلے وڈی وے سرندلے آسمان پر واتلے وڈی وے سرندلے آسمان پر واتلے